دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی کمانډانی سنت کام وای تر دې دمه د دوو او شپږسلن ترمن ځواکونه او تجهیزات له افغانستان څخه ایستلې دي. دا نظامی مرکز چې د منځنی ختیځ څخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت کنټرولوي وای چې نږدې 1300 ټوټې تجهیزات د دفاع لوجستیکي څانګې ته سپارلې دي چې تخریب کړي. سنت کام وای تر دې دمه د سیول سلوته کې د شپېته بارونو په اندازه پوځي وسایل له افغانستان څخه ایستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی کمانډانی دا هم ویلي چې د ځواکونو د ایستلو افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو او پوځي اډو د سپارلو او د ځینو تجهیزاتو د تخریب په اړه به له رسنیو سره تخمینی راپورونه شریکوي. امریکایي ځواکونه داسې مال په افغانستان کې د خپلو ځینو تجهیزاتو د ویجاړولو او ورانولو خبر ورکوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا مخکې ویلي وو چې د امریکا او ناټو ځواکونه هغه مواد چې د افغانستان ځواکونو په کار دي نه تخریبوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محیب ویلی وو چې بهرني ځواکونه به د یو میلیارډ ډالر پر ارزښت افغان ځواکونو ته وسایل او تجهیزات سپاري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر سمون د مخ کې اعلان کړی وو چې د مئی په لومړۍ نیټه به افغانستان څخه د ځواکونو ایستل پیلوي او د 2023 کال د سپتمبر په 11مه به د بهیر بشپړیږي. له ایران څخه راپورونه وایي چې په دغه وخت کې د سویس یو لوړپوړی ډیپلوماټ مړه موندل شوی دی. د ایران خبری اژانس د غیواد د بیړنۍ حالاتو د خدمتونو د څانګي د ویاندې لخوا لیکلي دي چې د سویس د سفارت لومړی سیکرټر لیوی لوړی ودانی څخه غورځیدلی او مرسي ویده. د سویس د بارانو چارو وزارت ویل دي چې په تهران کې د سفارت یو کارکونکي په یو پیښه کې مرسي ویده خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د رويټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله د ایران د بیړنۍ خدماتو د ادارې ویان مشتبه خالدی لخوا لیکلي چې یو باغبان د دغه ډیپلوماټي مړی موندلې دي او وایي چې د سفارت یو کارکونکي دغه دفتر ته تللی وو او پوسوي وو چې دا ډیپلوماټ ورکه ده. خریدي وویل چې دا شزه د سویس سفارت اول سیکرټر وه. دغه د خورزیدو علت لا نه دی معلوم. اول کې چې دا ډیپلوماټ یو 50 کلن وه. د سویس سفارت په ایران کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ګټو استازیتوب هم کوي ځکه چې واشنگټن او تهران په ایران کې د 1990 اسلامي انقلاب راوسته اړیکې پرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پروان کال کې په امریکا کې د پناه غوښتونکو د منلو کچه څلور چنده کړی ده. شاغلی بایدن د دوشنبه پر ورځ ویل زه په امریکا کې د پناه غوښتونکو د منلو حد اکثره کلنۍ ونډه د روان مالی کال لپاره 2015 ته لوړوم. هغه زیاته کړه چې غواړي په بل مالی کال کې د غشمیر 125,000 ته لوړ کړي. له دې دمخه د امریکا په خواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د ماجرو د منلو کلنۍ ونډه 15,000 ټاکلې وه. دا په داسې حال کې ده چې دوی ونې مخکې سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې روان مالی کال لپاره د پناه غوښتونکو د منلو حد اکثره کچه 15,000 ساتي. د اعلان چې د شغلي بایدن د ژمنې خلاف د یو شمیر ډیموکراټانو او د ماجرت د مدافعینو له غبرګون سره مخامخ شو. سپینې ماڼۍ بیا وویل چې مخکنۍ اعلامیه د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوبي سرحد کې د ماجرینو د یرغل په اړه د جمهور غوښتونکو د انتقاد په وجه و. د دغو مقامات پر وینا د ماجرینو منل په نړۍ کې د امریکا د مقام د ساتلو لپاره خورا مهم دی. په دې ترڅ کې د جمهور غوښتونکو د چیړونو کمیټې چې د امریکا د استازو په خونه کې د محافظه کارانو ستر مجلس دی په دې اقدام باندې نیوکې کړي او ځین وکیلانو دا کار د امریکا ملي امنیت او عامې روغتیا ته مستقیم ګواښ بلل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن په راتلونکي میاشت کې د آسیا په امنیتي غونډه کې چې په سنگاپور کې کیږي ګډون کوي. د آسیا د امنیت سرمشریزه کرنۍ غونډه تیر کال د کرونا وبا په وجه لغوه شوې وه. د روان کال غونډه چې د ستراتیژیکو چیړونو د نړیوال انسټیټیوټ لخوا ترتیبات نیول شوی ټاکل شوی ده د جون د میاشتې په 14مه او 15مه نیټه جوړ شي. د شنګریلا ډایلاګ په نامه د آسیا د امنیت په غونډه کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لوړپوړي پوځي مشران ډیپلوماټان او د وسلو ستر جوړونکو شرکتونه ګډون کوي. دا غونډه د 2002 کال راهیسې هر کال جوړیږي. د مکسیکو جمهور رئیس د شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د شاري میټرو ریل ګاډي د چپکېدو په پیښه کې چې دروشتنه پکښې مرسي وي دي د دې پیښې په اړه به مکمل تحقیقات کوي چې څوک د دې ذمہوار دي. د مکسیکو په پلازمینه کې د شاري میټرو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د سه شنبه پر ورځ د مړو شمېر دروشتنو ته پورته شوی دي. د مکسیکو سیټي شاروالي کلاوډیا شنابام ویلي چې دغه پیښه چې په ځای وخت د دوشنبه په سهار وختي سوي او یا کسان ټپیان سوي هم دي. د ژغورنې عمله د ریل په یو کرښه کې بند د بشسو کسانو درایستل د پاره خپلې هڅې جاري ساتلې. هغه وویل چې په کمرو کې سبسيبي انزورونه شي چې د شار په سویل کې د میټرو ریل ګاډي بیلیکسيوي او لیدلې ده. پېښه د میټرو په دولسمه کرښه کې سیوي چې مخکې خلکو د خرابوالي شکایتونه هم کړي وو. د مکسیکو شار نفوس شاوخوا 9 میلیونه دی او د شار دننه چلیدونکي د ریل دغه نظام د نړۍ په مصرفو نظامونو کې راځي. او د امریکا د متحده ایالاتو د خوراکي توکو او د درملو د څاري درې اف ډي اي به ممکن راتلونکي ونی د 12 څخه تر 15 کاله پورې ماشومانو ته د کرونا وایرس پر ضد د فایزر شرکت لخوا جوړ سوی واکسین د تطبیق اجازه ورکولی سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د خبره یو کس چې د فدرال حکومت سره کار کوي کړی ده او ویل کیږي چې ډيري ماشومان ته به د راتلونکي کال د شونځي او د پیلېدو لمخې واکسین ولګول سي. د دې اعلان څخه یو میاشت لمخې د فایزر شرکت د چړنی ورسته ویلی وو چې دا غوي لخوا جوړ کړل سوی واکسین د ماشومان لپاره هم مهم دی. اوس مهال لمخې له دغه واکسین د 14 کلونو څخه د زیات عمر لرونکو کسانو ته لګول کیږي. د فایزر شرکت په امریکا کې د 12 څخه تر 14 کال عمر لرونکو ماشومان ته د ازموینې لپاره دغه واکسین لګولی وو او د خپلې چړنی نتیجې د مارچ په پایله کې جاری کړې وې. د دغه نتیجو څخه دا معلومه سی وو چې هغه ماشومان ته چې دغه واکسین لګول شوی وو په هغه کې د کورنونس ناروغان نه وو. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی وی افغان ولس سوله غواړي، قانون نه غواړي، نو د جګړې لپاره هم چمتواله شته دی. خغلی غنی وی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د جګړې د دوام لپاره طالبان هیڅ توجیه نه لري. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوړی چارواکی وی طالبانو لا په بشپړ ډول د سولې پر وړاندې دروازې نه دي تړلې او لا هم په ترکیه کې د خبرو امکان شته دی. په دې اړه نو تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شیدواری پر رپورت کې اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ توجیه نشته. خاغلی غنی نن د سې شمی په ورځ ار کې د افغان حکومت د سل ورځې سل زیری په نوم د پوهنی ونی په پروګرام کې ګډون کوونکو ته ویل چې افغانان سوله غواړي او په خبره یې کبل څوک سوله نه غواړي افغان په تاسو ته چمتو دي.
څار پول پلمې چې موجود وي ختم سوي دي. زه د دې ویار لرم خپل همکاران سره لومړی ماون سپ سره او نور سره چې په ډیره خطوګه موږ د دې زمينه برابر کړې چې بین ملي قوا ای موږ ملګری له افغانستان په خیر او عافیت باندې وځي. کومه پلمه پاتې ده په آرام باندې په خیر سره ځي او موږ په خپل پخو درې دلیو دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نه له دې نوکری نه وځي او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کوم دریږي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به په افغانستان کې ملي تصامیم دولت او افغان ولس نیسي.
او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دې باندې پوسی چې پس له دې نه اوس چې بین ملي قوه وزي او له خیر سره ځي ملي تصامیم دولت او لس د افغانستان نیسي.
جمهور رئیس غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خاغلی غنی په ګډون د یو شمېر افغان مشرانو سره د سولې په مسله تېره ورځ سلام مشورې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د سفیر خلیزاد د سفر په پای کې خبره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې یوازې د سوله ییز هواري له لارې د افغانستان د څلوېښت کلونو څخه اوږده جګړه پای ته رسېدی شي. خاغلی خلیزاد ویلي چې د بل هر وخت څخه زیات په افغانستان کې د طالبان لخوا په زور واک ته د رسېدو په برخه کې سیمه ییز اجماع پیاوړې شوې ده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوړی چارواکی وی چې طالبان لا هم په ترکیه کې افغانستان د سولې په کانفرنس کې د خپلو استازو ګډون په بشپړ ډول نه دی رد کړی. دغه چارواکی وی چې لا هم د طالبانو مشران په دې مسله په سلام مشورو بوخت. دغه چارواکی وی چې امریکا ملګری ملتونه ترکیه او قطر په دې برخه کې کار کوي تر څو د اکثر روس د کانفرنس په استانبول کې جوړ شي. خو هغه وی چې د کانفرنس د کیک نیټې په اړه اوس مال څه نشي ویلی. دغه امریکای چارواکی وی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق له کانفرنس جوړېدو په سر په لومړنیو بحثونو کې طالبانو د دغه کانفرنس جوړېدو ملاتړ کړو خو به روسه ورڅخه په شا شول. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویل چې یو شمېر طالب چارواکو امریکایانو ته ویلي چې هغوی د زور له لارې د افغانستان د لانجې په حل باندې باور نه لري. دغه چارواکي ویل چې طالبان د خبرو د پیل لپاره د خپلو بندیانو خوشي کول او د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ایسته کول غواړي. خو دغه چارواکي ویل چې امریکا هم طالبان ته وایي چې د دوها په تړون کې د تاوتریخوالي کمواله او یو سیاسي حوالې ته د رسیدو لپاره د جدي خبرو اړتیا هم یادونه شوې ده. د دغه ډیپلوماټ څخه وپوښتل شو چې که افغان حکومت د طالبانو بندیان خوشي نه کړي او طالبان وربند ونه کړي او جګړې زور واخلي نړیوال ټولنه په سر کې امریکا به څه کوي؟ ویل چې د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې چې امریکا افغان امنیتي ځواکونو څخه کوم ملاتړ کړی هغې ته به دوام ورکړي او د ځواکونو د وتلو وروسته به هم افغان ځواکونو ته د مالي امکاناتو امنیتي مرستې او هم اقتصادي او بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په داسې حال کې چې افغانستان د واکسین د همغږۍ له نړیوال ادارې سره د کرونا ویروس ضد 14 میلیونه ډوز واکسین وانډل لري، خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دغه هیواد له 45 میلیونه دوزنه زیات واکسین ته اړتیا لري. په عین حال کې دغه وزارت په افغانستان کې د کرونا ویروس د څه باندې 213 تازه مثبت پیښو د ثبت او د شپږو ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی امریکا غکته وویل چې افغانستان تر اوسه د کرونا وایروس ضد 9.5 دوز واکسین ترلاسه کړی او په کابو 2.5 میاشتو کې څه باندې 4,14,000 کسانو ته واکسین شوی دی. د ډاکټر علیزی په وینا دا واکسین هغو کسانو ته شوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه پورته دي او له 1 میاشتې وروسته باید دویم دوز واکسین هم ورته وشي. ډاکټر علیزی ویل د روغتیا وزارت واړی چې د 2022 کال تر پایه پورې د افغانستان 65 وګړو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو پورته دي د کرونا وایروس ضد واکسین وکړي.
د دغه 65% وګړو ته تقریبا د 45 میلیونه دوز څخه ډیر واکسین ته ضرورت دی، چې لومړی محموله کې موږ 4,18,000 دوز واکسین ترلاسه کړی دی، چې دا 4,18,000 دوز واکسین دی هغه 14 میلیونه دوز واکسین له جملې څخه دی چې د کوکس فسیلیټي څخه موږ ترلاسه کوو یا د واکسینو نړیوالې ادارې څخه.
د ښاغلي علیزي په وینا 14 میلیونه دوز واکسین د نړیوالو مرستندویو بنسټونو لخوا افغانستان ته ورکول کیږي او پاتې برخه په خپل افغان حکومت چمتو کوي. هغه ویل له افغانستان سره د هند 15,000 دوز واکسین مرستې وروسته چین هم د 1,500 دوز واکسین مرستې ژمنه کړې چې د تدارکاتي چارو په بشپړېدو سره به افغانستان ته وسپارل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایروس ضد واکسین کولو لیوالتیا ډیره شوې ده. نسرین او سید نسیم چې د کرونا وایروس ضد واکسین یې کړی امریکا غته وویل
ما واکسین وکړ نور خلک نه میله کوم سو واکسین وکړ ګټه لري او نقصان.
موږ هم نن دلته واکسین ته راغلو، واکسین وکړل، موږ ډېر د صحت عامه د کارمندان ډېر خوشاله یو.
هغه کسانو چې تر اوسه د کرونا وایروس ضد واکسین نه دی کړی په وروستي یو میاشت کې په دغه وایروس داخته کېدو په پیښو کې زیاتوالی ته په اشاره وایي چې غواړي ځان واکسین کړي.
زمون نمبر یې لای دی د کابل وسیدونکې واکسین کوم تر اوسه نه دی اخیستای، خو مګرم تصمیم یې لرم چې واکسین واخلم. په دې چې دا کوم شرایط چې مونږ وینو ورځ تر بلې کورونا ډیریږي، پلان لرو چې د کورنۍ سره یو ځای یو مرکز ته ورشو او واکسین وکړو.
من الله زمانی ما تر اوسه مخ واکسین نه دی اخیستای، اما هڅه کوم چې ان شاء الله واکسین وکړو، ځکه چې واکسین هغه د مرز یا د ناروغۍ څخه مخنیوي کوي، نو دا ډیر ښه به وي چې مونږ واکسین وکړو.
په افغانستان کې ورسته له هغه د کورونا وایروس ضد واکسین کولو ته لیوالتیا ډیره شوې ده چې په 13 میاشت کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 13 ساعتونو کې 234 کسان د کورونا په وایروس اخته شوي او 6 نور مړ شوي، چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 18,290 او له کورونا وایروس نه د مړو شوو کسانو شمیر 2,645 ته پورته شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. وروسته له هغه چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان په نخښه شول، په خوست کې د یوې سیمه ایزې رادیو ځینو خزینه کارکونکو له دندو لاس اخیستې او ځینې نور بیا له کوره کار کوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی چې شافیه سردار درته لولي.
د خوست په ولایت کې د ناس په نوم یوې سیمه ایزې رادیو په 2020 کال د جنوري په میاشت کې خپل نشرات تازه پیل کړل. خو د نږدې 15 میاشتو په موده کې وروسته دغه رادیو سټیشن ته په ورتلو مو ولیدل چې د مایکروفونونو تر شا نارینه کارکونکي ناستې او ټولې چارې د نارینه لخوا پر مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي وروسته له هغه چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یو شمېر خبريالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول، د دې رادیو یو شمېر ځینې کارکونکو دندې پرېښودې او ځینې نورې له کور څخه کار کوي. د سیمه ایزې ناز رادیو مسؤل انوار صادق وایي
د امنیتي ستونزې له امله اوس صرف موږ سره 15 نفر خزینه کارمند پاتې دي چې دوی پروګرامونه په کورونو کې ثبت کوي. دلته رالیږي موږ د رادیو لارې خبرو. پوتې ولس نفر خزینه کارمند چې وي هغه د امنیتي ستونزې له امله نشي کولای چې رادیو ته راشي، خپل وظیفه موږ سره پرې خو ده.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ناز په نوم رادیو او یا فیصد نشرات د شوز لخوا اداره او پر مخ بیول کېدل او همیه د شذینه کارکونکو په وسیله د شوز لپاره ځانګړي خبرونه وړاندې کولې. په جنوب ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل سیف الله حیات داسې وایي
په لومړی برخه کې افغان حکومت مسؤل دی برخه دی ترسو د دوی خوندیتوب کې لوکوره تر دفتر بیا له دفتره تر کوره او د دوی لپاره یو ځانګړی امنیتی پلان باید ووسی. نو زه باور لرم چې له دې سره به خزینه خبريالانو ډیر زیات خوندې پاتې شي.
خو هڅه مو وکړه چې د دې رادیو سټیشن د خزینه کارکونکو نظر هم واخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره هیڅ یو د کمرې تر مخې خبر کولو ته چمتو نسوه. په همدې حال کې د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې یاد ستونزې څېړلې او د هواري لپاره د امنیتي ارګانونو په مرسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د خوست اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد انوار زاهد داسې وایي
ترڅنګ مونږ تر دوی پورې هم ورغلی یو لنګ د مو وضعیت کتلای دی. دوی ته مو بشپړ ډاډ ورکړی دی د امنیت په برخه کې. زمونږ امنیتي ځواکونه همیشه د دوی سره په دې برخه کې همکار دي.
گزارش هاي ایثار واسط د شوتو تخنو مبارزین وایي پارسنه کې د شذینه او موجودیت سربیر په دې چې د شوتو د عامه په هوی په لوړول کې مرسته کوي، د شذینه ژورنالیستانو د روزنې لپاره هم د یو ښه فرصت په توګه ثابتې ده. لیسه د خوست د ولایتي شورا غړې زهره جلال وایي
هر ځی کې د خزینه او د لپاره په هر څنګه کې صحت وی کمعرف وی ک ژورنالیزم ډګر وی ک نور حرفوي اجتماعي سیاسي په هر ډګر کې فرهنګي کې خزینه د لپاره ډیر ضرورت دی، ډیر اهمیت لري خصوصا خزینه او د لپاره.
په داسې حال کې چې د جنوب ختیځ ولایتونو بل هیڅ یو رسنۍ خزینه خبریاله او یا کارکونکي نه لري، نو توقع دا و چې ناز رادیو به په دغه برخه کې د یو مثبت تحول لامل وګرځي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لته سو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر وختیا وزارت لخوا لته سو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د کرونا وایروس دوه مسافې په وړاندې د مبارزې لپاره هند ټول بالغو کسانو ته د واکسین کولو بهیر پیل کړی دی. خو هند چې په خپل د واکسین د تولید ستر هواد بلل کیږي اوس د واکسین له کمښت سره مخ دی او لا هم د 1.4 میلیارد کسانو واکسین کول د تصور نه لری مرام ښکاري. د دې موضوع تفصیل د وحید فیضینه په رپورټ کې اوري.
دا په هند کې تر ټولو خوشنونکې حالت دی چې د کورونا وایروس د دویمې څپې له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم له 13 کلنو پورته ټولو کسان ته د کووید-19 ضد واکسین کولو بهیر پیل شوی، خو د واکسین کمښت دا بهیر ټکنه کړی دی.
وضعیت په بشپړ توګه خراب دی. زما مطلب دا دی چې هیڅ داسې کلمه نشته چې دا وضعیت تشریح کړي. وضعیت ډیر خراب دی، سیستم د لمنځه تلو په حال کې دی، او همدا دلیل و چې موږ هڅه کوو واکسین ژر تر ژره تطبیق شي.
خو ځینې ایالتونه وایي چې دوی د 13 کاله پورته کسان ته واکسین رسولی نشي. دوی آن د پاخه عمر کسان څخه مخ اړوي ځکه د واکسین کمښت سره مخ دي. هند نړۍ د واکسین لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي او زیات په کورنی تولید تکیه لري. خو لږ تر لږه په میاشت کې چې 1 میلیون دوز واکسین تولیدوو، اوس نشي کولای خپلې اړتیاوې پوره کړي.
آن کله تلس څخه څلور څلوېخت عمر لرونکو کسانو په اړه خبرې وکړو چې په دې پروګرام کې نوي داخل شوي دي. موږ د 515 میلیونه کسانو په اړه خبرې کوو چې 1.2 میلیونه دوز کیږي. سمه ده، ځکه ټول 2 دوزه واکسین ته اړتیا لري. نو دا یو لوی کار دی او زموږ د واکسین زیرمې دا اندازه نشي پوره کولای.
حکومت هڅه پیل کړي چې له بهر څخه واکسین راوړي. د سپوتنیک وی په نوم واکسین په روانه اونۍ کې له روسیې څخه راورسید او د داخلي تولیداتو زیاتولو لپاره هم هڅې روان دي، خو د دې کمی پوره کول کې د شی میاشت وخت ونیسي. څېړونکو وایي چې هند په کافي اندازه د واکسین په زیرمه کولو کې پاتې راغلی او له ټاکلي مودې څخه مخکې بریالیتوب اعلان کړ. دوی د واکسین ډیپلوماسۍ له مخې 15 میلیونه دوز واکسین نور هیوادونو ته ولېږه.
زه فکر کوم دوی دا په ذهن کې نه ونیولې چې د دویمې څپې سره به د مبارزې لپاره اړ شي او کولای شي په منظم او دوامداره توګه د واکسین بهیر ولرو او په څو پړاوونو کې به دوام ولري. نو همدا دلیل و چې اتیا او بهرنیو هیوادونو ته مو واکسین ولېږل.
اوس په هند کې د ټولو وګړو 2% په بشپړ توګه واکسین کړی دی. په داسې وخت کې چې 10% خلکو یو دوز واکسین کړی دی. نوې ډهلی چې زیات زبل شوی پکې ویره خبره شوې ده او تر فشار لاندې دي. روختون ډک دي او له حد زیات مړی سوزول کیږي.
I deleted
the social media apps for about دیوی نه لپاره ما د ټولنیزو شبکو پروګرامونو لمنځه یوړل ځکه ما کارولای نشول. هر ځل چې ټویټر پرانیزه لام دې شانو ډکوي نو بیرته می فعال کړل ځکه زیات شمیر خلک د مرستو په لټه کې دي. که زه وکول شم چې مرسته وکړم کولای شم حاضر اوسم وختونه د اندېښنې وړ دي.
د اکسیجن درملو او پر روغتون کې د بسترون لپاره روانه مبارزه به کېدای شي. په دې هیواد کې دیوی اندېښنې په توګه پات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بایدن د ادارې چارواکي وایي چې دوی د نړیوال اقلیم د بدلون په حق لا جدي دي او وایي چې دوی د افریقا په وچه کې د پروژو په تمویلولو سره خپل نیت څرګند کړی دی. د جانسبرګ نه د انیتا پاول د رپورټ خلاصه له نظرانه یوسف زین اوري.
د امریکا مشران وایي د اقلیم بدلون، غربت او اقتصادي وده دا درې هغه سدي چې په پرمختللي نړۍ کې د چاپیریال د خرابوالي په وړاندې په مبارزه کې ډیر لوی لاس لري، مګر د بدلون لپاره پیسو ته ضرورت دی. په امریکا کې یو خپلواکه اداره چې د زیربناو عصري کولو پالیسۍ کې د اصلاحاتو او په سکتورونو کې د ودې لپاره پیسې ورکوي، دغه بنسټ د کوچنی ماشومانو نواخله د لوی عمر د کسانو پورې سره مرسته کوي. د دغه شرکت موقت مشر محمود با د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا مرستې لوی د سو کلونو لپاره او د وړاندوینې وړ دي. دا پور نه دی او د یو ملک د پور په بوج کې اضافه نه کوي. هغه ویل چې زمونږ موافقې د اوبو، انرژي، زراعت، د بنسټونو او پالیسۍ اصلاحاتو سره په سکتورونو کې د زیربناو لوی پانګونې ته خلک اړ باسي چې هغوی ډاډ ترلاسه کړي چې دا پانګونه مهمه ده او دوامداره اغېزې به ولري. هغه زیاته کړه چې هغه څه چې موږ ته د اوس په ځمکه ښکاري هغه په میلیونونو ډالر دي چې پرمختلونکي ملکونو ته ورکول کیږي، زیاتره افریقا ته. او په افریقا کې د اوبو، برېښنا پروژې، زراعتي پرمختګونه، برېښنا ته لاسرسی او د ځمکې د اصلاحاتو لپاره ورکول کیږي. خو په دغه خبرو کې با او د هغه مرستیالی چین په سرګند توګه یاد نکو. د یادونې وړ ده چې چین دا وخت په افریقا کې د کمربند او د سړک په نوم باندې یو نوښت شروع کړی دی. لټریو وایي چې امریکایي سوداګري توپیر لري. هغه وایي زمونږ د شرکت ایم سی سی درې ستراتیجیک لومړیتوبونه دي چې پکې د جنسیت او د ټولو خواو د خلکو شاملول شامل دي. دویم خصوصي سکتور ته کتنه او درېمې د اقلیم بدلون دی. او که تاسو دې ته کتل غواړئ نو دا هغه درې لومړیتوبونه دي چې د لوړ کیفیت د ودې د ترلاسه کولو لپاره مهم دي. هغې وویل چې امریکا خپل ژمنتیا ثابته کړې ده. هغه وویل چې د دوی شرکت یو نوی هدف لري او هغه دا چې په راتلونکي 15 کلونو کې به دوی خپل نیمایي مرستې د اقلیم د بدلون د کارونو لپاره ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د برما نظامی رژیم دغه هیواد هغه لار رد کړه چې د دیموکراسي د پرځای کولو په لور درومي او د دې پرځای سولایز احتجاج کوونکي هدف ګرځوي، حمله ور باندې کوي او وژني. برسره پر دې په تماشا کوونکو باندې به هدف حمله کوي. په دې کې د مارچ د میاشتې په 8مه نیټه د امنیتي قواو به رحمه اقدامات شامل دي چې څه باندې سل کسان وژل. امنیتي قواو د لسګونو ماشومان په ګډون څه باندې 600 تن هم وژل. امریکا د دغه اقدام په جواب کې د اجرایی فرمان 1404 په تعقیب د میانمار د غمو په حکومتي تشبث باندې بندیزونه ولګول. د برما پوز غمی او نورې طبي منابع استثمار کړي چې خپل ځان پښتمن کړي او د میانمار د غمو تشبث مخکښ شرکت ته چې په برما کې د غمو د فعالیتونو مسؤل دی. دغه بندیزونه رژیم ته مخامخ دي، نه د برما خلکو ته. د خارجي شتمنۍ او د کنټرول د دفتر مدیر اندریا گاکی ویل دغه د خزانه وزارت په ژمنه رڼا چوي چې د برما د پاوز د تمویلولو منابع ردوي چې په دې کې په ټوله برما کې دولتي مهم شرکت شامل دي. امریکا به په درسته سیمه او نړۍ کې د انډیوالانو سره په ګډه په نستر کې دونکو توګه کار ته دوام ورکړي چې په برما کې دیموکراسي او د قانون د حاکمیت د رواجولو ملاتړ وکړي او هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې غواړي دغه ارزښتونو ته تاوان ورسوي. امریکا دغه اقدام په داسې وخت کې وکړ چې نظامی مشرانو د میانمار د غمو د تشبث د پاملرنې لاندې په نای پی تاو کې د غمو په پلورنځ کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې څرګنده کړه په دغه شرکت باندې د هدفي بندیزونو په لګولو سره موږ په وسته څرګنده اشاره رسو چې امریکا به د رژیم د مالی په جریانونو باندې زیاتې دونکو فشار راوړي ترڅو چې تاوتریخواله بند کړی نه وي، ټول هغه کسان خوشی کړی نه وي چې په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي. مارشالا او استراری حالات په هیواد کې پای ته نه وي رسولی. په ټیلی کمیونیکیشن باندې محدودیتونه پای ته رسولی نه وي او برمای د ډیموکراسۍ په لاره سیخه کړی نه وي. امریکا په درسته سیمه او نړۍ کې د خپل متحدین او وانډیوالانو سره په نږدې تماس کې ده او په خپل ژمنه باندې کلک ولاړه ده چې د برما په پاوز او امنیتي قوا باندې فشار راوړي چې د سولایز احتجاجونو په خلاف ټول تاوتریخواله ودروي، د برما د هغې لارې ملاتړ وکړي چې د دیموکراسۍ د رواجولو په لور ځي او د خلکو په خلاف د ناوړه تاوتریخوالي او د کودتا د مرتکب شوو کسانو حساب کتاب ورکول دي پیاوړی کړی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.